شماست.
کور ودان تاسی ستړي مسیر ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه پر اپورونی کوري چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلواله طالبانو استادو د احتمالي اوربند پاړه خبري کړي. نن د شنبه د غوي ساور 14 د می میاشتې 14 په پیل کې مرزیه احمد زی خبرونه لولي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي. په ننګرهار ولایت کې دوه مهم طالب قمندانان وژل شوي او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې خپله د مطبوعاتو د ازادۍ سګنۍ کلنۍ جایزه یوه سوریایي ژورنالیست ته ورکړه. پوره خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار انیف اتمر نن سه شنبه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي موافقې له لاسلیک وروسته په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو فعالیت پکې پیل کړی دی. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري د ښاغلي اتمر د رابلونو په اړه د مشرانو جرګې پرونی غونډې ته وویل میرمن اکبری ویل امنیت شورا باید ځواب ورکړي که امنیتي تړون عملي کېږي خوښې طریقې کنه نه کېږي نو ولې ټولې ستونزې موږ په غاړه واخیستې او دا تړون مو لاسلیک کړ. ښاغلي اتمر د یکشمې په ورځ مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و خو نوموړی په ناڅرګندو دلایلو پرونۍ غونډې ته حاضر نه شو. د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر اشرف غني په حضور کې د ملي امنیت سلاکار لخوا په کابل کې لاسلیک شو. د ننګرهار ولایت چارواکي د طالبانو د دو قمندانانو او د هغو د لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان پرون ماښام په مومندري ولسوالۍ کې د نړیوال ائتلاف د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په اړه له دې مخکې هم راپورونه ورکړل شوي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنۍ د ازادۍ د سلبېدو باعث کېږي. ښاغلي کرزی پرون په کابل کې د رسنۍ د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې له رسنیو وغوښتل چې د هیواد ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلي کرزی زیاته کړه د افغانستان رسنۍ لا هم د بهرنیانو مالی ملاتړ ته اړتیا لري او همدا مسله کله ناکله زموږ د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کېږي. ښاغلي کرزی د کومې ځانګړې رسنۍ نوم یاد نه کړ. د ښاغلي کرزی له دې څرګندونو مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي وو چې رسنۍ باید د وسلوالو یاغیانو د تبلیغاتو په وسیلې بدلې نه شي. او د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړۍ برخې ولسوال د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي. عبدالفتاح شفیق ازادي راډیو ته وویل چې مسؤول ادارې د مخدره موادو د خرڅلاو مخه نشي نیولی.
متاسفانه مواد مخدر
شفیق زیاته کړه له بده مرغه مخدره مواد د سیمې خلک ډیر آزاد ترلاسه کولی شي او مسؤول ارګانونه د دې کار په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کاپیسا د امنی قمندانې د امنیت عامر عبدالله تلور هم د کوهستان د لومړۍ برخې په ولسوالۍ کې د مخدره موادو د خرڅلاو خبره رد نه کړه خو ښاغلي تلور ازادي راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر ضد مبارزه د پولیسو اساسي دنده ده. یونسکو خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سګنۍ کلنۍ جایزه د سوریې ژورنالیست او فعال موزون درویش ته چې اوس مهال په سوریه کې زنداني دی ورکړه. درویش په 2012 کال کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په مرکز کې له خپلو دو نورو همکارانو سره ونیول شو او تروریستي فعالیتونو ته په تبلیغ تورن شو. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو درویش ته دا جایزه د سبان د لسو کلونو کار په خاطر ورکړه کړي چې پترس کې د خورا زیات زیار وګاله، د سفر بندیز او ګواښونه یې وزغمل او بیا په زندان کې شکنجه شو. د یونسکو عمومي مشره ایرینا بوکووا د سوریې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې درویش خوشې کړي. بوکووا دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په لاتویا کې جوړه شوې وه. د درویش میرمنې دا جایزه د خپل خاوند په استازیتوب ترلاسه کړه. د بشري حقونو فعالان وایي په سوریه کې له 2011 کال راهیسې چې جګړه پیل شوې، شاوخوا 100,000 کسان بندیان شوي دي. د بالتیمور ښاروالۍ پرون په ټول ښار کې د خلکو پر تګ راتګ د لګول شوي بندیز د لرې کېدو اعلان وکړ. په دې ښار کې ګرز بندیز تېر اوونۍ وروسته له هغه اعلان شو چې د پولیسو په توقیف کې د یو تورپوستي ځوان د مړینې په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی پیښ شو. د بالتیمور ښاروالۍ استیفاني رولینز بلیک پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل: زه له همدې شېبې خپل هغه حکم لغوه کوم چې له مخې په ټول ښار کې ګرز بندیز نافذ شوی وو. د شمې په ورځ وروسته له دې چې د 25 کلن فریدی گری د وژنې په تور و پولیس افسران تورن وپېژندل شول، په دې ښار کې به سوله ییزه مظاهره وشوه. گری د اپریل په 12 نیټه د پولیسو لخوا ونیول شو او یوه اونۍ وروسته د پولیسو په موټر کې د لیکت پر مهال د ټپونو له کبله ساور کړه. او د ایټالیا د ساحلي ګارد چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کشتۍ څخه نږدې 4,800 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویاند ویل چې د دوی د عملیات به دوام وکړي. د چارواکو په وینا د ژغورل شوو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو ټول یې ایټالیا ته لیږدولي دي. ایټالیوي چارواکي وایي د ژغورنې ولس بېلابېل عملیات د شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شول چې یوه قاچاقبر غوښتل د سمندر له کرارۍ او تودې هوا څخه ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي. د راپورونو له مخې د روان کال له پایله تر دې دمه لږ تر لږه 1,250 کسان چې له مدیترانې سمندرګي څخه د کشتۍ په وسیله د وښتو هڅه یې کوله مړه شوي. شاوخوا 800 کسان تېره میاشت وروسته له هغې مړه شول چې کشتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د اروپایي ټولنې مشرانو تېره میاشت د بحران په اړه د بس په بیړنۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د دې ټولنې د سرحدونو د ادارې فرونټیکس د ژغورنې له عملیاتو سره د مالي مرستې کچه به زیاته کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com. اور چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړي.
د دې بحثونه هم د دې ملي او شاید مسلمان واقعي دراسین کې لپاره
پاکستانی چارواکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کړی. یو کارپو
یو بل سره کېناستل چې دی دا یو لوی بریالیتوب په دې باندې وي چې دا بیا مخکې د نورو خبرو لپاره د نورو قدمونو لپاره لاره صفا کړي.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی وی ځینې رسنۍ خپلواکې نه دي. دغه رسنۍ څه ډول خپرونې کوي؟ یو مطبوعاتي فعال
دوی د سولې په ځای دغه څه خپرونې کوي چې متاسفانه د فراق او د همدغه د جګړو د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
په افغانستان کې د غوث ماموریت چارواکي وایي په شمال کې روانه ناامني لنډ مهاله ده او ژر به ورته حل لار پیدا سي. راپورونه وایي په یمن ته د سعودي عربستان پلي ځواکونه دننه سوي دي. د ورکو ازنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکې میاشت به بیا سره ګوري. راپور د دې راپور جزئیات له احمد تکل نوري.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپله کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د رویټر خبری اژانس د راپور لمخه د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې مسکی وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یوه استازی چې په غونډه کې ګډون کړی و تیره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازی چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غني تره قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او ویې ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا دمخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووځي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ما د دې له دریځ څخه بېدا هم د افغانانو لپاره یوه ښه خبر ده. د دې بحثونه هم بې ګټې نه دي او شاید دا مثمر واقع شي د راتلونکي لپاره، ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي ترڅو د افغانستان قضیې ته یو دخل ټکی پیدا شي او د پای ټکی ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازی حاضر و که نه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسؤلیت لري په پرونۍ غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوو جګپړو غړو یې مولوی عطا الله لودین او مولوی شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
ومردل چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. سرچینو ویلي دي چې ټاکل سوی ده دغه لوري بله میاشت بیا سره وګوري. په همدې حال کې پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راز خبرو اترو او اقداماتو هرکلی کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات په افغانستان کې په سولې او ثبات پورې تړلی دی. دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري پرون په اسلام بات کی کړي. جزئیات د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د پاکستان حکومت وایي چې په قطر کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راس رسمي او غیر رسمي خبرو اترو هرکلی او د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې پر مټ یې په افغانستان کې سوله او ثبات راتلی شي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. چودري زیاته کړه چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی، ځکه چې د سیمې سوله او ثبات د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلی دي. پاکستان په داسې حال کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ اعلان کړی چې د پکواش په نامه یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. د چودري په خبره که څه هم د دواړو غاړو ترمنځ دا خبرې اترې غیر رسمي دي، خو ښایي د رسمي هغو لپاره لاره هواره کړي. موږ د خبرې ملاتړ کوو چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرې اترې وشي. پاکستان په دې لړ کې هر ډول مرستو ته چمتو دی، ځکه چې د سیمې امنیت د افغانستان په سولې او امنیت پورې تړلی دی. که څه هم په قطر کې دا مهال غیر رسمي خبرې روانې دي، خو پاکستان د رسمي او غیر رسمي او د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې په نتیجه کې سوله رامنځته
کیږي.
کله وی خو پاکستان په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو روان لړۍ غیر رسمي بولی، نو له بلې خوا د دې هیواد د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغانستان د سولې لپاره دا ډول ناستې او غونډې مهمې دي او ښایي ښې لاسته راوړنې به ولري. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چې کال کله تنازع وي نو د فریقینو منځ کې خبرې اترې همیشه ګټورې وي. د دې په نتیجه کې فریقین د یو موقف باندې پوه شي، د یو بل رایه واوري، د یو بل سره کښېني، دا یو بل سره کښېناستل چې دی دا یو لوی بریالیتوب په دې باندې وي چې دا بیا مخکې د نورو خبرو لپاره د نورو قدمونو لپاره لاره صفا کړي.
د خټک په خبره د پاکستان حکومت او پوځ او دې نتیجې ته رسیدلی دي چې په افغانستان کې له سولې او ثبات پرته په سیمه کې امنیت او ټیکاو ناشونی دی، نو ځکه یې ښایي پر افغان طالبانو زور راوړوي چې خبرو ته کښېني. د یادونې وړ ده چې په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ یو دورځنۍ غونډه جوړه شوه چې د قطر د چارواکو په وینا موخه یې د ټولو افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کمول او د سولې لپاره د مذاکراتو د پیل پر څرنګوالي یو ګډ نظر رامنځته کول دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار چارواکو پرون د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د 1200 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ دغه پرسنه به له شاه محمود شینواري وکړي چې له جلال آباد نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر، مهرباني.
مننه سالی صاحب، په ننګرهار کې د ګرمۍ موسم پر رسیدو سره دغلته امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د خلکو سره چې موږ دو هغه خلکو سره چې هغه پرندوکړو سیمو کښې پراته دي، د هغوی په وینا باندې کله چې هوا ګرمه شوې ده او د ډیورنډ پولې باندې هغه ځینې لارې چې د ژمي په موسم کښې بندې وي په دغه باندې د وسلوالو تګراتل ډک شوی دی او دلته په ولسوالۍ کښې د وسلوالو شتون هم زیات شوی دی. په همدې حال کښې د ننګرهار امنیتي چارواکو هم پرون یو امنیتي لاسته کړې وه او د ګمفیله تدابیرو په اړه دوی سره وغږېدل. په ښار کښې د دوی د پټنې او تلاسۍ او چکپنټونه د پخوا په پرتله باندې زیات کړي دي. همدارنګه د ولسوالیو ټولو ولسوالانو سره یې هم ولیدل تر څو په ولسوالیو کښې د امنیتي ستونزو مخه ونیسي.
د دې ترڅنګ په لغمان کې هم د ځینو امنیتي تدابیرو خبره کېږي، دغه راز کله ناکله امنیتي پیښې هم کېږي. چارواکي څه وایي چې هلته به د ناامنیو د مخنیوي لپاره څه عملي اقدامات کوي؟
بلې، د لغمان ولایتي ادارې هم هغه معلومات چې له ازادي راډیو سره شریک کړي دي، دوی ویل چې د ختیځ ولایتونه که په یو ولایت کښې امنیت خرابېږي نو بل ولایت ته هم ګواښ زیات وي. د ولایتي ادارې په خبره باندې چې په ننګرهار کښې یا همدارنګه په نورستان کښې چې کله د وسلوالو شمېر زیاتېږي نو لغمان ته هم امنیتي ننګونې زیاتېږي او په دې ولایت کښې په دې وروستیو کښې څو پرله پسې پېښې وشولې د وسلوالو. دوی هم بشپړ امنیتي تدابیر نیولي دي او په خبره باندې دوی یو ځانګړی پلان ورته جوړ کړی دی تر څو د وسلوالو د منځه وړلو همدارنګه په دې ولایت کښې د امنیت د راوستلو په خاطر باندې هغه پلی کړي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې چې د ننګرهار او لغمان پر امنیتي وضعیت یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي لا هم په افغانستان کې ځینې رسنۍ خپلواکي نه دي. ښاغلي کرزی پرون د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې دغه څرګندونې وکړې. جزئیات د قسیم سولمل په راپور کې.
سره له دې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی په تیرو 13 کلونو کې د بیان ازادي د افغانستان لپاره یوه ستره لاسته راوړنه بولي، خو وایي چې لا هم ځینې رسنۍ پوره خپلواکي نه لري. ښاغلي کرزی د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې وه پر رسنیو غږ وکړ چې باید ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم
دی وایي د افغانستان رسنۍ لا هم بهرني ملاتړ ته اړ دي. دا په ځینو مواقعو کې د رسنیو د ازادۍ د نقص لامل ګرځي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له رسنیو غوښتي وه چې نه باید د تروریستي ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. نوموړي همداراز له رسنیو غوښتي وه چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي، خو هغوی ته یې د احتیاط سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د مې 3 په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته لسګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ رامنځته سوې چې ځینې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره بندې سوې. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي چې ځینې رسنۍ لا هم د ملي ګټو پر ځای بهرنیو او انفرادي ګټو ته کار کوي. د چارو کارپوه زبیر شفیقي وایي د دا ډول رسنۍ خبرونې په ځینو مواردو کې د ملي ګټو پر خلاف وي.
تاسو په پیګې د ځینې تصویري رسنۍ تلویزیونی چینلونه په ملي مسایلو کې مثلا د موږ د سولې پر اړه چې د موږ د ملت تر ټولو ستر ارمان او ستره هیله ده، په هغو کې دوی د سولې په ځای دغسې خپرونې کوي چې متاسفانه د فراق او د همدغه د جګړو د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
کارپوهان همداراز وایي ځینې کورنۍ رسنۍ د ځانګړو کړیو او هیوادونو اهداف تعقیبوي او ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دوی وایي که حکومت پر دا ډول رسنیو څارنه زیاته نه کړي نو ملي ګټې به د شخصي او پردیو هدفونو قرباني سي. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د هرې حقي رسنۍ پر وړاندې به اقدام وکړي چې ژورنالیستیک اصول نه مراتوي او خپرونې د افغانستان په زیان تمام سي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به ملالۍ بشیر راتوي چې په نړیوالو رسپونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د طالبانو او افغان حکومت په قطر کې سره ویني تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان چارواکو او یو شمیر طالبانو د یکشنبه په ورځ په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې په قطر کې سره ولیدل. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل دی چې د دواړو لورو څخه یو هم د دې غونډې ترسره کېدل نه ردوي. نیویارک ټایمز لیکلي چې دواړو لورو ټینګار کړی دی چې د سولې په اړه خبرې نه کوي. په مطلب کې راغلی دی چې په یوه اعلامیه کې طالبانو ویلي چې دا کتنه تر ډېره بریده تحقیقاتي ده او د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو کتنې ته د علمي بحث نومر کړی دی. نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالې برخې سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار لخلی لیکلی چې دا د سولې په اړه خبرې نه دي، خو دا به منصفانه وي چې وویل سي چې دا یو تشویقونکی پرمختګ دی. ورځپاڼې لیکلي چې ډیری کسان چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لیږل شوي وو هغه کسان دي چې احتمالا به په هر ډول رسمي خبرو اترو کې برخه اخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان خبرونو ته په اشاره سره لیکلي چې پاکستان او سیمه ایز هیوادونو هم خپل استازي لیږلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغو افغان پولیسو او سرتیرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې د ټپي کېدو له کبله معلول سوي دي. ورځپاڼې د مقالې پیل د یوه افغان سرتیري چې صاحب نومیږي په کیسه کړی دی. مقاله لیکي کله چې صاحب د طالبانو په بم کې خپله کیڼه پښه له لاسه ورکړه د مصنوعي پښې پلورلو وس یې نه و، نو د خپلې یولس کلنې لور نور بیبي د واده په بدل کې یې تیر کال $3,000 ترلاسه کړل تر څو خپل ځان ته مصنوعي پښه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې همداراز د یوه بل پخواني سرتیري فردین کیسه لیکلې چې اوس د کابل په کوڅو کې د شپې لخوا ګدایي کوي. مقاله زیاتوي چې فردین همدا دعاوې کوي چې پخواني همکاران یې د ګدایۍ په حالت کې ونه ویني. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې په جګړو کې د وژل کېدونکو شمیره هر کال مخ پر زیاتېدو ده، د هغو کسانو شمیره چې په جګړه کې ټپیان سي او په دایمي توګه معلول سي هم مخ پر زیاتېدو ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې 1,13,000 داسې کسان معلول سوي دي چې پخوا یې له پولیسو او یا هم نورو امنیتي ځواکونو سره کار کړی دی. مقاله د هلمند د پولیسو د کلینیک د رئیس ډاکټر عبدالحمیدی لخلی زیاتوي چې د جګړې په یوازې یوه فصل کې تیر کال په هلمند ولایت کې د سنگین ولسوالۍ د پولیسو د دوهم کندک د 344 څخه 145 کسان د ټپونو له لاسه معلول سول. د نیویارک ټایمز دغه مقاله زیاتوي چې د افغان ملي پولیسو او اردو سرتیري چې معلول سوي وي باید د خپل ورستي معاش برابر تقاعدي هر میاشت د ټول عمر لپاره اخلي، خو د اداري فساد، بې نظمۍ او بیوروکراسي له کبله ډیرو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله مقاله کې د افغان معلولینو د چارو ادارې د اجرایوي رئیس عبدالخالق زازی لخلی لیکي چې پولیس او سرتیري د افغانستان د معلولینو یوازې یوه برخه جوړوي. د شاوخوا څلور لسیزه جګړې وروسته د اټکل له مخې په افغانستان کې 3,000,000 معلولین سته. د ملکي او امنیتي ځواکونو په ګډون په دې شمیره کې ذهني او فزیکي معلولین شامل دي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیات شوي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سولمل په افغانستان کې د دغه کمیټې له ویاندې زرلشت سرمست سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې په دې موده کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات ورکړي.
آی سی آر سی د 2015 کال په لومړیو ډیری میاشتونو کې د جګړې له کرښو له لږې پرتو سیمو څخه روغتیایي مرکزونو ته 350 تنو ټپیانو د لږې د چارې برابر کړی دی او دا تیر کال د همدې مودې په پرتله 9% زیاتوالی ښیي. دا په دې حال کې دی چې د سپیشل کمیټه تقریبا 350 وژل شوي کسان د جګړې د موقعیت څخه جمع کړی دي چې دا رقم هم 9% زیاتوالی ښیي.
او که در قام ده تیر کال یعنی 2014 کال لومړی درو میاش سره مقایسه کو څومره دی یعنی تیر کال در قام څومره او سش کال خو تاسو رقم یاد کړه
در قام یل سلو پنجو او سبی کال کې در قام درې سو پنجه سل وي
فکر کوی اساسی لټ څه دی په دې کې چې د تیر کال په مقایسه دا کال ملکی تلفات زیات شوی دی الټ اساسی څه دی آی جګړې دی کنه نور عوامل هم په دې کې شامل دي
ای سی ار سی دفتر په دغه موقعیت کې نه دی چې د جګړې د عواملو باندې خبرې وکړي د دغوی مسؤلیت یوازې همدا دی چې دا ملکي تپیان او کوم کسان چې په جګړې کې تپیان شي دغوی د جګړې د موقعیت څخه دوی د نږدې شفاخانې ته رسوي
او فکر کوي دا څونه د اندېښنې او د نګرانۍ وړ ده دا خبره ده چې ملکي تلفات په افغانستان کې
دا خبر خو د نګرانۍ وړ دی ځکه چې کوم ارګانونو چې په بشري اړتیاوې برابروي د دوی کمزوري دي او دا په دې حال کې دي چې بشري ضروریات د تیر کال څخه زیات شوي دي
ستاسو پیشنهاد په افغانستان کې د جګړې دواړو خواو ته یا دواړو لورو ته څه دی د دې لپاره چې د ملکي تلفات کم سي
بیا هم باید یادوار شم چې د سترسلیپ کمیټې په دغه موقعیت کې نه دی چې د خپل پیام او یا مسیج دولت ته یا ملکي خلک سره شریک کړي د سترسلیپ کمیټې موقعیت دا دی چې یوازې ملکي تپیان او کوم کسان چې په جګړې کې تپیان شي دوی ته صحي خدمات برابروي
په کابل کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې ویان د زرلشت سرمست و چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر مسله خبرې کولې د غوڅ ماموریت له ویان سره مرکه وروسته خبرو اوس ورزو یمن ته په یمن کې ځینو سرچینو ویلي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولې دي که دغه راپورونه تایید سي دا به لومړی وار وي چې د یمن قلمرو ته هم ځکنی ځواک استول کیږي د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له احمد تکل اوري
د یمن د حکومت مخالف و ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبی ښار عدن ته لسګونه سرتیري ننوتی دي فرانس پرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیري د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرته نیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره دې ښار ته استول شوي فرانس پرس وایي خبریالې هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وې او عصري وسلې ورسره لیدلې دي د یمن د حکومت یو مقام چې نو غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري پر لاره دي له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي د مشر چې فرانس پرس یې نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیري به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي د دې ډلې نورو قمندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویان هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبری شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یک شنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی خو نوموړي الجزیره تلویزیونی شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته ویان زیاته کړه چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف و د یاغیانو پر ضد د مقاومت د ملاتړ لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي حمله پیل کړې د حمله وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
خیال محمد د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د سولې خبرې هغه وخت هیله بخون کې وي چې وسلوال طالبان خپلواک شي او د پاکستان له کنټروله ځان وباسي احمد نور منتظر لکندهار سوله د افغانستان د ټولو ستونزو حل لاره ده. هر سړی چې د سولې مخالفت کوي لکه چې غواړي ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. حاجی شمس الحق له هلمند لیکي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د سولې تر خبرو مخکې په خپلو کې اوربند وکړي. سردار آقا لیکلي چې په کندهار کې بیا برېښنا نشته، هیله ده د برېښنا ریاست د خلکو دغه ستونزه حل کړي. فریدون حلیمیار بیا لیکلي حکومت باید سرپرست والیان او نور چارواکي لرې کړي او سم مشران دې معرفي کړي. او سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي په سمکنۍ ولسوالۍ کې د ایم ټي این مخابراتي شبکې په کورونو کې دننه کار کوي، هیله ده دغه شبکه خپل فعالیت پراخ او قوي کړي.
له مرزی احمدزی مو د اوریدونکو لنډ لیکلي پیغامونه واوریدل. مرزی احمدزی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار انیف اتمار سه شنبه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي موافقې له لاسلیک وروسته په افغانستان کې ناامني زیاتې شوې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو فعالیت پکې پیل کړی دی. په ننګرهار ولایت کې دوه مهم طالب قمندانان وژل شوي دي. په خوانی ولسمشر احمد کرزی وایي د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث ګرځي. یونسکو خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سګنۍ کلنۍ جایزه د سوری ژورنالیست او فعال موزن درویش ته چې اوس مهال په سوریه کې زنداني دی ورکړه. د بالتیمور ښاروالۍ په ټول ښار کې د خلکو پر تګ راتګ لګولی بندیز لرې کړ. په دې ښار کې ګرځ بندیز تېره اونۍ وروسته له هغې اعلان شو چې د پولیسو په توقیف کې د یو تور پوستي ځوان د مړینې په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی پیښ شو. او د ایټالیا د ساحلي ګار چارواکي وایي د شنبه او یک شنبه په ورځو د لیبیا ساحل ته نږدې په سمندر کې له کشتۍ څخه نږدې 4800 کسان ژغورلي دي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم کولی سئ چې دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ، په بحثونو کې برخه واخلئ، تازه ویډیوګانې او عکسونه پکې وګورئ چې ادرس یې facebook.com/ازادي راډیو. د ورکو ازنو د لټ پروګرام په همدې خبرونه کې په وای مرکه کې پسې اوریدلی سئ. په کابل کې د ایساف د غوث ماموریت مسؤلین وایي چې د شمال نه امنی موقت دي او ډیر ژر به ورته حل لاره پیدا سي. د ماموریت ویان سټیفن سمیت من ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه کولی سي په هر حالت کې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومن په شمال کې د وروستیو ناامنیو او نورو مسایلو په اړه له شغلي سمیت من سره مرکه کړي.
خاقله اسمت لطاسونا مننه کوم چې د مرکه لپاره فرصت راکړ ترڅو په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو په اړه د سره خبرې اترې وکړو. په لومړي سر کې غواړم د امنیتي ستونزو په وړاندې په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو د عکس العمل په اړه ستاسو نظر واخلم. خاقله اسمت، څه فکر کوئ د موجوده ګواښونو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو غبرګون څه ډول دی؟ ستاسو ارزونه له دغه غبرګون څخه څه ده؟
Afghanistan is a very big country and
تاسو په هغه چې افغانستان یو لوی هیواد دی، وسلوال طالبان او نور جنگالي په ټولو سیمو کې حضور لري. په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان ډیر ځواکمن دي او د هغوی د منځوړلو لپاره حد اقل دو اونۍ ته اړتیا لیدل کیږي. اوس مهال نور افغان امنیتي ځواکونه هم مستول کیږي ترڅو د کندوز امنیتي ستونزې حل کړي.
خغل اسمت، د کندوز له پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چې کوم چلند ښودل کیږي، د دوی د روزنې د بهیر په اړه د ملي شورا د ځینو غړو او څارونکو لخوا ځینې پوښتنې راولاړې شوې دي چې ګواکې دوی سم نه دي روزل شوي او د دغه ډول ګواښونو مقابله نه شي کولی، په دې ارتباط څه ویل غواړي؟
زه
په دې اړه معلومات نه لرم. کولی شي چې دا پوښتنه د دفاع له وزیر نه مطرح کړئ، خو زما په اند افغان امنیتي ځواکونه ښه روزل شوي دي، تجهیزات لري. زه وایم چې هغوی زړور دي، دا ځکه چې هغوی د افغانستان د خلکو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره جنګیږي. تاسو باید په دوی افتخار وکړئ، دا په دې دلیل چې دوی هر ورځ خپل ژوند په خطر کې اچوي.
دقیقا په دې وروستیو کې یو بله مسله چې د خلکو د اندېښنې سبب شوی، هغه د بهرنیو جنګیالیو موجودیت دی. که تاسو دا ووایست چې دغو جنګیالیو څه ډول ګواښ رامنځته کړی دی افغانستان کې؟
زه وایم چې دا به یوه موقتي ستونزه وي، ځکه چې کله دغه بهرني جګړه مار ځای پر ځای شي او لا هم هغوی وغواړي چې د افغان ځواکونو په وړاندې وجنګېږي، امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې وجنګېږي. او زه وایم چې د جګړې د دې فصل تر پایه پورې به موږ دغه ستونزو ته یوه حل لاره ولټوو.
خغل اسمت، یو مسله چې موږ دلته د امنیتي چارواکو سره به هم خبرې کړې دي، تر ډېره پورې دا اندېښنه موجوده ده کوم هغه بهرني وسلوال چې اوس مهال افغانستان ته راغلي، د دوی په ارتباط ویل کېږي چې دا ښه روزل شوي او ښه سنبال دي. ستاسو په نظر باندې کله چې دوی دغه ځانګړتیاوې له ځانه سره لري، د تکتیکي پلوه او د جګړې له پلوه څه ډول ستونزې افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ودرولی شي؟
I don't have that information, but I know what I know about it.
زه داس معلومات نه لرم، خودم را په هیګم چې طالبان او بهرنی جنگیالي پیاده قوه ده او ځمکني جګړې مختبیایي. هغوی هوایی ځواک نه لري، خو افغان امنیتی ځواکونه د هوایی ځواک له پلوه پیاوړي دي او هوایی ځواک او هلیکاپټر لري. زه وایم وسلوال طالبان که هر څومره پیاوړي وي، بیا یې هم افغان ځواکونه ماتولای شي.
According to the latest report in the northern Afghanistan that they have taken the command.
یو بل مسله په د افغانستان په شمال کې تر ډیره پر داول کېږي چې طالبانو د جنگ قومنده دغه بهرنیو وسلوالو ته سپارله ده، او د طالبانو لخوا د عملیاتو رهبری وسه دغه بهرنی جنگیالي کوي. په دې ارتباط تاسو معلومات څه دي؟
First of all, I don't have all the information.
لومړی وایم چې زه په دې برخه کې کافي معلومات نه لرم، خو باید وایم چې دا یو موقتی ستونزه ده. خبر می ترلاسه کړ چې افغان ځواکونه کار کوي. تاسو باید افغان ځواکونو ته موقع ورکړئ چې عملیات وکړي، ځکه دا ستونزمنه موضوع ده. هغوی جنگ کوي او زما په نظر دا ستونزه به شاوخوا دوه اونۍ وروسته حل شي.
خغل اسمت، تاسو اشاره وکړه چې دا یو موقتی ستونزه ده، د دې مطلب څه ده؟
بله، یو موقتی ستونزه، ځکه چې دا ستونزه به افغان امنیتي ځواکونه هواره کړي. هغوی په سیمه کې دي پیاوړي کېږي، او اوس مهال د کندوز د ګورتپې د ستونزې د هواري لپاره یوه اساسي هڅه روانه ده.
د دغه جګړه مارو تر څنګ چې له منځنۍ اسیا څخه افغانستان ته راځي، یو بل ګواښ هم د اسلامي دولت د ډلې لخوا موجود دی. دوی په هلمند، زابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کسان ځان ته جذبوي. آیا تاسو د دې فعالیتونو ارزولي دي؟ په دې ارتباط باندې معلومات لرئ؟
موږ د اسلامي دولت ډله له نږدې تعقیبوو. جنرال کیمپل او ولسمشر غنی دواړو ویلي چې دا ډله په افغانستان کې موجوده ده. له هغې مودې چې دوی خپل ځانونه ښودلي کمه موده تیریږي، نو ځکه زه په دې اړه تخمینی څه نه شم ویلی او نه هم ارزونه کولی شم. بل څه چې زه پرې پوهېږم هغه دا چې تر ما ښه کسان په دې مسأله کار کوي. هر کله مو چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړل، له تاسو سره به یې شریک کړو. اوس مهال په دې اړه ډېر شایعات په رسنیو او بحثونو کې موجود دي.
حتی په خپل افغان ولسمشر د اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ ګڼلی دی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ آیا واقعا دا ډله افغانستان ته کوم جدي ګواښ پېښولی شي؟
بله، تاسو وینئ چې د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې څه ډول فعالیت کوي، او دقیقا په هماغو شرایطو کار وکړي یوه جدي ستونزه به وي. خو اوس مهال د هغوی د وړتیا او ظرفیت په اړه معلومات نه لرم.
که بیرته د افغانستان په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع ته راوګرځو، په استخباراتي او عملیاتي برخه کې له دغو ځواکونو سره ستاسو همکاري په څه ډول ده؟ آیا اوس هم تاسو د افغان امنیتي ځواکونو سره د معلوماتو په شریکولو کې په دې برخه کې څه همکاري لرئ؟
زپدی اړه معلومات نه لرم او کوي هم لرم د عملیاتي محرم معلومات دی او لته سره نشم شریکولای ځکه چې اوس مهال په جریان کې دي. موږ اوس د مشورې ورکونې ماموریت لرو. موږ امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکو او د هغو ملاتړ کوو.
خپل سمت یو اساسي پښتنه چې د خلکو سره موجوده ده، دا چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو په مخنیوي کې پاتې راشي او د ځینو سیمو امنیتي وضع خراب شي، په هغه صورت کې به د ناټو ځواکونو او یا ستاسو د وسنی ماموریت غبرګون به سوي.
دا زما له توان نه پورته خبره ده چې په دې اړه خبرې وکړم، ځکه دا یوه لویه پریکړه او د لوړ پولو چارواکو کار دی. په دې برخه کې باید ولسمشر او دغه راز څلور ستوریز جنرالان پریکړه وکړي.
په کابل کې د ایساف د غوڅ ماموریت ویان سټیفن سمیت منو چې د ازادي رادیو پښتنې ځوابولې، دوول چې د افغانستان په شمال کې روانه ناامني موقته ده او ډیر ژر به ورته حل لاره پیدا شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1313 شمېرې له لارې موږ ته اس ایم اس راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې ورک شوی، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي او د خپل د ورک شوي عزیز نوم ناخلی، د دوی پیغامونه نه خپرو. کله چې تاسو ازادي راډیو ته خپل ایمیل را لېږئ، لطفا په ایمیل کې د ورک شوي شخص په هکله معلومات موږ ته راولېږئ او همداراز د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د تاسې دوه ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته درولولم. ډیر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واري بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګران دوستانو راځئ چې د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام په دوو ایمیلونو پیل کړو. اول ایمیل مونږ ته محمد رسول عادل را لېږلې دی. مونږ ته سلامونه ویلې دي چې ورته وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې په خوست کې د وزیرستان د کډوالو څخه یو شخص چې نوم یې نیک محمد دی، د ده زوی چې نوم یې عابد دی، ورک شوی دی. دغه ماشوم هغه مهال ورک شوی چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. که څوک د دغه ماشوم په اکله معلومات لري نو په دې شمېره دې ورته تلیفون وکړي: 00 9 3 5 3 1 1 5. نو ګران اوریدونکو، که تاسو د عابد په اکله چې د محترم نیک محمد زوی دی څه معلومات لري، لطفا په دې شمېره ورته تلیفون وکړي. دوی د شمالي وزیرستان کډوال دي او اوس په خوست کې میشتي. د ده شمېره ده 00 9 3 5 3 1 1 5. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. محترم دوستانو، راځئ چې یو بل ایمیل هم زه تاسو ته درولولم. یو شخص چې نوم یې بریالی دی، د غلام سخي ورور ده. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوران کې 40 کاله د مخه لوی پروژګاه یا روزنتون څخه په مزار شریف کې ورک شوی دی. اوس د دغه شخص ورور غلام سخي او خورزه یې چې نور حکیم نومیږي په مزار شریف کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له خپل ورک شوي عزیز سره په تماس کې شي. د نور حکیم د تلیفون شمیره 0 8 8 0 0 1 5 5. او د ګران ورور غلام سخي د تلیفون شمیره ده 0 9 9 0 5 5 0 0 9 9. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم: 0 8 8 0 0 1 5 5. او یا هم 0 9 9 0 5 5 0 9 9. د ورکوشو عزیزانو دوستانو، پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواږی است. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه دوران خبرې کوم، ولایتي لوګر ولسوالۍ اتره کرې امر خېل کړي نه. زمونږ یو عزیز ورک شوی تقریبا 5 کالو ده او دا 2 کاله کېږي چې ازادي تکلیف پیدا کړی. معروف خان ورور یې زمینۍ او بل ورور یې ماور خان. که هر چا پیدا کړو، زمونږ له دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیس او مونږ ورته ډېر طرف جایزه ورکړو. 0 4 10 6 7 1 8. زما نوم ادم خان دی، د کندهار د ولایت یم. ما یو بچی دی ورک دی، مینه نورالله دی. ازادیو په ولسوالۍ سره د ازادیو په پای کې هلته ورک دی، میاشته تللی و، 15 کاله کېږي. هر مسلمان ګور که د ده د خوا څه معلومات لري یا ورسره یې 15 کاله کېږي، موږ په ولاړې د خدای دپاره دې د همکاري وکړي. یو معلومات که لري و موږ ته دې په لاس په دغه شماره دې ته معلومات راکړي: 0 0 1 0 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه محمود شاکر د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د شکرشیلې سره سره په تماس کې یم. زما یو ورور د رحمت الله شاکر په نامه د یوولس کاله کېږي چې نادرکه دی، هېڅ احوال یې نشته. که هر چا ته ور معلوم یي یا ورسره یي یا مړ یي یا ژوندی یي درک ورسره یي، په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0404 9 8 9 2 5 شمېره
پنځه اویا. زه عبدالله میاخیل د هلمند ولایت د لشکرګا د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم، ځکه زما د اکا زوی په نامه د فیض الله زکی د لسو کال چنادره کدی، هم د دغه لشکرګا څخه د مزدوري په نیت کندهار ته پر لارې باندې وو. نو دا معلومات یې نه کېږي چې رسېدلی وو که نه وو، خو نادرکه شوی دی لس کاله کېږي. نو هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي او جایزه دې یو لک دی خپل وصول کړي. شمېره درته وایم: 0-3-4-9-5-2-2-1. والسلام.
زه احمد زیا خبرې کوم د علاقې ولسوالۍ نه. زما ورور دوه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی د کابل ښار نه، نو تر اوسه پورې هېڅ کوم معلومات یې نشته. که چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو زه خپل ټلیفون نمبر ویم ځان سره یې کړي: 0-3-9-5-0-9. بیا یې تکراروم: 0-3-9-5-0-9. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. زید الرحمن د کندهار ولایت میوند ولسوالی سسته په تماس کې. ما د ماما فضل محمد نمیږي د اشخان اکا زوی دی، د حاجي ښایسته ګل اکا وراره دی، د محمد خان اکا وراره دی. ډېر بس کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې په دغه معلومات څوک لري ما ته دې په دغه شماره زنګ وشي. پر اویا، اووه شپېته، اتلس، څلور سوه اته اتیا. یو ځل بیا: 0-3-9-5-0-3-2-1. هر چا که ماته په دغه شماره باندې ما ته زنګ ووهلی او د ده په هکله یې ما ته معلومات راکړه، 15,000,000 شیرینی ورکوه. وسلام.
پورجانه پښتني یار یم د ننګرهار ولایت نه. زموږ یو ترور دی ورک شوی چې نوم یې عبدالله دی.
عبدالکریم پوپل د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی، عبدالکریم نام دی، زما نوم یې دی. هغه د ډېر وخت کېږي، تقریبا اووه کاله کېږي د کور څخه نادرکه شوی دی، همدا هغه هلمند څخه. نو دا زه دغه پیغام پرېږدم چې هیله ده چې دی زما سره معلومات شریک کړي. که بل چا ته معلومات وي نو هم دې دغه په دې ادرس په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي: 0-3-9-5-0-8. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0-3-9-5-0-8. والسلام. عبدالکریم پوپل د ولایت هلمند شهر لشکرګاه.
لو زمنګ یو مرګره دا چې عبدالجان میږي په سرګردان چوکي زمنګ نه نادر کښوې دا چاته معلوماتي د رنگ نه لښان تا تور دا په مخي تور تور تا کې دی. نو چې چاته په مخه ورغلي یا چا لیدلې نو مهرباني وکړي زمنګ زره دې په دې اړیکې تماس ونی: 0-3-5-5-1-9-1.
خبرې کوم. زمونږ یو ملګری دی چې غوث نوم دی، د شیرندل زوی دی. تقریبا دوه کلونو راهیسې نادرکه دی. که چاته د دې څه معلومات اوسېږي نو مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي: 0-3-5-8-4-4. دغه نمبر دی، که چاته معلومات دي جایزه هم لري. والسلام.
زه ګلاب شاه د جلال آباد نه د پچراګر نه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی د زرغون شاه په نام هم دی. زما نوم ګلاب شاه دی، هغه نوم زرغون شاه دی. او د جلال آباد د خان د چپریال د ادین ورکشاپ نه کچا د معلومات وی زو 5000 روپے په جایزه کې ورکوم او ما خو ډیر تر کې ټلیفون نه وکړ دا ما نشه هغه خبر نه نشه کیږي فکر دې دا ما پیغام نشه شي وای دا من الله مرزي ته ژوندون کې برکت واچي ما د ټلیفون نمبر را ده 0 3 2 0 9 9 0 1 دا ما د ټلیفون نمبر ده
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5 آزادی رادیو
زه د باغاس ما یو زوی ورک په نوم د مدغ د دریا کال کې چې ورک دی یو په سمایو باندې وروره ما کور وس په کنال کې زم لا صدر په غونډې کې د ساز خلاص راځي آزادۍ راځو اعلان وکړ چې دا شی موږ په جلال آباد کې دا حالت پیدا کړی دی یا دې را تراو لري دې ادرس راکې چې په شوار سم یا ادرس راکې چې زبر سم علي ته خیر سره یا لک راول کنار کنار ته راول دغه تر سروالي ته راول زب شوار زم را ودنی
سلام علیکم زه خانزاده د روزګان ولایت د چشمه ولسوالۍ د فوټنه ویل څخه خبره کوم زما یو ورور چې عمر ولسرنۍ دی د معلم په نامه په تنظیم میاشت کې خدمت څخه نه راکړي نو که چاته د په حق له معلومات یې نو څه دي په دغه شمیره رنګ وي 0 0 8 9 0 2 2 شمیره یې واری بیا تکراروم 0 0 8 9 0 2 2 والسلام
د ولسوالۍ خبره کوم ما ورو ده درې کال کې شهرت جنن اختر ګول شپخت محمد مشهور ده هر څوک چې معلومات لري په دې شمیره کې ما ته زنګ وکړي 0 2 1 1 2 4 4 1 1 بل شمیره ده 0 3 2 8 4 15
بله زه محمد نزیل ایمن ولایت از زرجوت ولسوالۍ ده کوچی ده منتخان ده کلی وسیدون کن ما خپل د جګړې مدد تک از نورونه دی هره ول کولن سرور نور محمد عزت الله د خپل محمد ندی بلور مې اسمت الله نکي ګولنا ما دا غوړو چې نور محمد نو میری د سوال اسکاله د اسکاله په شاوخه کې ریښ نظر کړی نوشته یې سپته نستو کله ما ځغوري کله کم دوست یې اندي واز ما ځغوري نوشته په دغه شمیره ټلیفون زنګ وای 0 3 3 1 4 2 5 1
زه تا اولاد ایلمند ولایت خبر کوم ما یو ورو دی د الله تعالی کی شورت دی شوالی نیوځه دا شوالی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د رضبا پیغام اوري ما سره دی په دغه شمه تماسونی شي 0 0 4 5 2 2 9 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 4 5 2 2 9 5 کڅوګ د پاړه معلومات لري یا د خپل دغه اعلان او د مسترد په دغه شمارو تماس نیسم مننه د خدای ته
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري گرانو دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت هم دومره وو په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري
اس میں ڈیرا غریبی دا
شین خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے ڈیرا ہری بداشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خٹولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے